په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په اخري خبري غړی کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړی. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناستې پاکستان کې جنوري 13 نه د سکولونو بیا پرانستلو او په 2000 کال کې په پاکستان کې د شو بریدونو په اړه د معلوماتو ترڅنګ یو شمیر نور سیمایز او نړیوال رپورټونه به واوري. خو د هر سناول د دې سات خبرونه چې نجیب عامر یې درته وړاندې کوي.
په کوټه کې هزارګان نن په درېم ورځ هم په احتجاج دي. په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو لنن نه پیلېږي. برتانیا د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نوې ټولبان اعلان کړ. سرټکی مو اوریدل پام کړی بشپړ خبر نه ده. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر وایي د مچ د پیښې تر شا لاس لرونکي به په هیڅ قیمت پرې نه ښودل شي. شیخ رشید احمد پرون کوټې ته ورغلی و او هلته یې د پیښې پر ضد د پرلت لپاره راټولو شو هزارګانو ته دغه څرګندونې کړې دي. د جنوري د دویمې او درېمې نیټې په منځنۍ شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو 11 کان کیندونکي ووژل او 3 ټپیان کړل. شیخ رشید پرلتوالو ته ویل وفاقي حکومت به د هر وژل شوي کس کورنۍ ته یو ملیون او صوبای حکومت په 1.5 میلیون روپۍ ورکړي. نوموړي د هزارګانو مشرانو ته په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات بلنه هم ورکړه. خو بل پلو هزارګانو احتجاجي پرلت نن په درېمه ورځ هم روان کړي. هغوی غوښتنه کوي چې د پاکستان وزیر اعظم دې د پرلت ځای ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې په وژلو شو کې 10 افغان وګړي دي. خو پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. داعش وسلوالې ډلې د دې وژنو ذمواري منلې ده. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 1940 نور کیسونه مخې ته راغلي او د کووېډ 19 ناروغۍ نه یو کم 80 نور مړه شوي دي. د سرکاري ویبپاڼې د معلوماتو له مخې له دې سره په ټول ملک کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمېره 4,090,000 ته رسېدلې او ټول ټال 10,409 کسان ترې مړه شوي دي. خو بل پلو 90% نه زیات ناروغان ترې بېرته ښه شوي هم دي. پاکستان کې دا مهال د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره سمارټ لاکډاون لګېدلې او حکومت بار بار خلکو د احتیاط کولو غوښتنه کوي. ملاله یوسف زی وایي د کانګرس لخوا د هغې په نوم د سکالرشپ په قانوني مسودې په منظوري خوشاله ده. ملاله یوسف زی اکټ د 2000 کال په مارچ کې د امریکا استازو جرګې تایید کړو چې سینټ هم د جنوري په لومړۍ نیټه منظور کړ. ملاله یوسف زی پرون مشاله ډیو تویل په دې اقدام خوشاله ده او غني چې لدی سره به لایق انجنونو ته د پرمختګ لارې پرانیستل شي. د مسوده د امریکا پرمختیايي ادارې یو ایس ای ډی څخه غوښتنه کوي چې د پاکستان لپاره د لوړو زده کړو پروګرام لاندې لک تر لګه 50% سکالرشپونه یا بورسونه پاکستاني انجنونو ته ورکړي. یوسف زئی چې د نجونو د تعلیم لپاره پر نړیوالې مبارزې بوخته ده په 2014 کال کې ورته د سولې نوبل جایزه ورکړل شوې وه. د قطر په پلازمینه دوها کې د بین الافغاني خبرو اترو دویم پړاو لنن نه پیل کی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د سولې مرکچی پلاوي نن د سولې د دوهم پړاو خبرو د پیلولو په هدف قطر ته روان شو. د دې شورا وایان فریدون خوزون نن سهار مشال لړیو ته ویل چې تیر شپه د مصالحې عالی شورا د رهبرۍ کمیټه مرکچی پلاوي ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړی ثوبونه په ډاګه کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم بیګا مشال لړیو ته ویل چې دوی خبرو ته تیار دي او ایجنډا به په شریکه غوره کیږي. دواړو غاړو چې کله د دسمبر په 12 د دمې اعلان کاوه نو ویلي وو چې د خبرې اترې به د جنوري په 15 بیا پیلېږي. د بین الافغاني خبرې د تیر کال د سپتمبر په 12 پیل شوې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي تمه لري چې د افغانستان د سولې په خبرو اترو کې به محسوس پرمختګ وشي. نوموړي پرون پر ټویټر ولیکل دواړه خواوې باید د سولې او اوربند لپاره کار وکړي. برتانیا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دریم ملي ټولبند ته داخله شوې. په عین وخت کې په هغه هیواد کې د واکسینو د ویش لړۍ له ستونزو سره مخامخ ده. هلته اټکل کیږي چې جرمني هم سرلننه روان ټولبند وغځوي. په برتانیا او جرمني کې هم د نړۍ د نورو سیمو په څیر د کورونا وایرس د پیښو او کووېډ 19 څخه د مړینو شمېرې په زیاتېدو دي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د ټولبند اعلانولو پر مهال وویل د ټولبند اوسنۍ لړۍ به لږ تر لږه د فبروري تر نیمایي پورې دوام وکړي. نوموړي دا هم وویل چې د هغوی روغتونونه د کووېډ 19 ناروغانو له وجې له هر بل وخت څخه زیات تر فشار لاندې دي. په برتانیا کې وار له مخې د کرسمس او نوي کال پر مهال سخت بندیزونه اعلان شوي. تمه ده چې نن د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل او د ایالتونو د مشرانو ترمنځ تر غونډې وروسته به هلته هم د برتانیې په شان ټولبند اعلان شي. دا تر دې غړې د مشال لډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد دغه راپورونو تفصیل واوري. په بلوچستان کې د ایولس کان کنندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري.
آپ فرما رہے ہیں کہ کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملاقات کریں، کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں.
د پاکستان حکومت له جنوري 13 په ټول ملک کې د سکولونو بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر یې پاړه وایي،
منګا دا یو ایکسپیکټیشن کولو چې خدا نه حساس نه چې دوی راځي کې نه زیاتې دي، نو په دا لحاظ سره خدا ډېر ښه فیصله ده چې یو امید پیدا شو چې د ماشومانو تعلیمي سال به ضایع نشي.
په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو لنن نه پیلېږي. په یو رپورت کې ویل شوی چې په 2000 کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي. شنون کې وایي،
طالبانو برخلاف چې کوم عملیات دی تاوی کړی وي هغه بالکل ناکامه دي، او دا څومره کاروایانی چې کیږي نو هغه دغه ذمہواری مخ دي.
او سوداګر وایي، په غلام خان بندر ورته تجارت لپاره اسانتیاوي نه دي برابرې کړی شوی. دا او ځینې نور رپورټونه په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د اخري خبري غړې د لومړي رپورت طرف ته. د بلوچستان په مچ سیمه کې د ایولس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناسته دوام لري. پرلتوال له حکومت د ذمہوارو کسانو د نیولو، په صوبه کې د امنیت ټینګولو او په ځانګړي توګه د هزارګانو د خوندیتوب غوښتنه کوي. صوبایي حکومت او ځایي انتظامی چارواکو له دوی سره د خبرو هڅه کړې ده، خو بریالي شوي نه دي. دا له هغه وروسته ده چې د جنوري د 2 او 3 نیټې په شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو ایولس کان کیندونکو وجل او څلور یې ټپیان کړل. داعش وسلوالې ډلې د دیوژنو ذمہواري منلې ده. په دې اړه نور حال د مشال ویډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ پر غربي بای پاس سړک باندې نن درېم ورځ هم د هزاره قبیلې له لوري نه یوازې پر لت روان دي، بلکې دوی د احتجاج په توګه د اغله سکان کیندونکو مړي هم وخاورو ته نه دي سپارلي. کوم چې د اوته اتوار په منځنۍ شپه د بلوچستان په مچ سیمه کې د وسلوالو کسانو له لوري وژل شوي وو. د پر لت د ختمولو لپاره د پاکستان د کورنۍ چارو مرکزي وزیر شیخ رشید تېره شپه و کوټ ته راغلی او د پر لت د برخوالو سره ملاقات وکړي، کوم چې د ناکامۍ سره مخ شو. د خبرو وروسته و خبریالانو ته په خپله وینا کې وفاقي وزیر داخله شیخ رشید وویل چې حکومت به نه یوازې په پیش کې تورن کسان سمدلاسه نیسي او په سزا به ګماري، بلکې په پیش کې د وزل سو کان کیندونکو د کورنۍ سره به مالی مرستې هم کوي. دغه ډول هغه په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د امنیت د ټینګولو، بیا په خاصه توګه د هزاره قبیلې د خلکو د حفاظت د یقیني ساتلو تسلی هم ورکړه.
هزاره قبیلې کې سات زیادتی ہو رہی ہے آپ کا پاکستان
پہ. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید چې هزاره قبیلې سره چې کوم ظلم او زیاتوب روان دی، زه دغه په کلکه غندنه کوم، ځکه چې څومره نور حق لري دومره د هزاره قبیلې د خلکو پر پاکستان باندې دی، او د مچ په پیښه کې تورن کسان به په هیڅ ډول نه پرېږدو، او د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره به د مرکزي حکومت له لوري فی کس 10 لکه او د صوبایي حکومت له لوري 15 لکه روپۍ مرسته کیږي. خو زه اوس خواست کوم چې پرلت ختم سي او د پرلت برخوال دی خپل مړي و خاورو ته وسپاري. لیکن د پرلت برخوال لخوا د شیخ رشید دا درخواست رد کړل شو او ویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه وي راغلی تر هغه وخت پورې به د دوی احتجاج روان وي. پر دې مهال د پرلت لخوا د وادت المسلمین بلوچستان مشر اغا رضا وویل چې دا اول ځل نه دی چې هزارګان په نشه کیږي، بلکې د تیرو 10 کلو راهیسې دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
آپ فرما رہے ہیں کہ کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب سے جا کے ہم ملاقات کریں، کیا ہی بہتر ہو کہ وہ خود یہاں تشریف لائیں.
د وادت المسلمین بلوچستان مشر اغا رضا وای چې ته وای وه کمیټه به جوړ کړو، هغه به په اسلام آباد کې د عمران خان سره ویني. ښه خبره خدا ده چې عمران خان خپل دلته راسي، ځکه چې هغه د 2 کروڑ اولس وزیر اعظم دی. خلکو واغه ته د وزیر اعظم طاقت ورکړی دی، او بیا به دلته په ښه توګه هغه ته هرکلی وسي، ځکه چې د هزاره قبیلې خلک پوه او اوسلمن دي. بل لور ته په پرلت کې ناستو ځینو برخوالو 13 ورځ و مشال ډیډو ته ویلي دي چې دوی د حکومت څخه نور څه نه غواړي، یوازې خپل ژوند غوښتنه لري.
مانو مستو حسین دی دا واقع خدا اول واقع نه دی. دا واقع تر 2000 پر امن خلکو پار ځای کې په هر شی کې په هر شی کې موږ ولاړو په هر شی کې موږ دا سر نه خلاصیږي. دا چیش کیسه دی مشته پچوش په دوه ځای کې بند کړی دی. یو په ماری آباد کې بالا په زرا ټاون کې مج په یو محدود ځای مشته بند کړی.
زما نوم سید عاقل دی. دا یو دانسته یو اتلس کلن دی او موریم کار کوي. نور څوک نه لري دلته. وس شي سوې دی موریم مالته وس فعال ګر سره نه دی. یا غي یو زی دی. نور زی هم نه لري. فلارم سپنجیر دی. دا یال د پاره دا کار کوله. وس دا یو کال دا یو سیدان نه دی. دا قرباني نه دی. دا خو ډیر هر وخت قرباني کیږي. وس موږ دا د حکومت غواړي چې یو سم نیسی خلق را دغه بیغمی کارو بار کوایس.
اسم نوم محمد موسی حسینی دی. دا چی افراد دی د انسانیت دشمن دی. ونن اوروز جموج دلته احتجاج کو دنیا ته دا پیغام ورکای کی دا د څنګه انسانیت دی چی بیگونانان مزدوران بیکسان ته دومره بدردی سره دا ذبح کین و دا واقعا قابل مذمت دی. به هیڅ مذهب کی نه دی. په هیڅ قوم کی نه دی.
د دونی ورده چې د جنوري په دویمه او دریمه منځنی شپه د کوچ څخه شپېته کیلومتره لري د مچ په سیمه کې د وسلوالو کسان له لوري د هزاره قبیلې سره تړاو لرونکي لس کان کیندونکي وژل شوي وو چې وروسته یې ذمېداري سنی توندلاري ډلې داعش په غاړه اخیستې وه.
د ایوب ترون رپورټ مې واورېدو چې په بلوچستان کې د ایولس کان کیندونکو د وژنو پر ضد په کوټه کې د هزارګانو احتجاجي ناستې په اړه وو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. په بلوچستان کې میشت پر هزارګانو له تیرو شاوخوا اتلس کلونو راهسې بریدونه دوام لري چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. پرله پسې بریدونو د دوی ژوند تر هزاره میشتو سیمو پورې محدود کړی دی. ترهګر بریدونه د هزارګانو ورځنی ژوند څومره اغېزمن کړی دی هم په دې اړه عبدالحی کاکړ د رضا وکیل هزاره ژوند ته کتنه کړې ده.
رضا وکیل هزاره د کوټي شار په لارو کوڅو کې رالوی سوی زده کړي سیاست او کاروبار هم دلته کړی. له پښتنو بلوڅو او نورو کوټیوالو سره یارانه دوستانه او غم شادی پاللی دي. خو نن هم دغه شار ورته په لوی زندان او د ترهی په یو علامت بدل سوی دی. په کوټه کې پر هزارګانو د ترګرو بریدونو اوږدې چپې د نورو هزارګانو په ډول د رضا وکیل ورځنی ژوند هم اغېزمن کړی او د هغه په وینا په تیرو لسو کلونو کې بیخي په کور یا په هزاره ټاون کې د بندي په شان ژوند کوي. د جنوري پر درېمه نیټه له کوټې سره نږدې وسلوالو یولس هزاره کان کیندونکو ووژل چې د پېښې د رضا وکیل ویره نور هم زیاته کړې ده. هزارګان چې اهل تشیع دي د کوټې په دوو سیمو مری آباد او هزاره ټاون کې ژوند کوي. ځای چارواکي د دوی آبادی شاوخوا 15 لک یادوي چې پکې په زرګونو کسانې د امنیت له کبله یا خو د پاکستان نورو سیمو یا بیا بهر هیوادونو ته کډه شوي دي. د هزارګانو د وژلو لړۍ په 2003 کال کې له یوې ترګري حمله پیل شوه چې تر نن ورځې پورې هم ورباندې وخت نا وخته بریدونه کیږي. پر دوی د اکثره حملو ذمواریانی ناقانونه ګرځول سوو وسوالو ډلو لشکري جنګوي او داعش منلی دي. یو وخت د کوټي شار په بازار کې د هزارګانو په سلګونو دوکانونه ول. په بچا خان چوک به هزارګانو جیکټونه او وچه میوه خرڅوله. په موټرسایکل یا سایکل به سپاره لیدل کېدل. په سکولونو یونیورسيټي کې به درسونه ویل او په سرکاري دفترونو کې به کارونه کول. خو اوس هم په دې بازار تعلیمي ادارو او دفترونو کې خال خال هزاره په نظر راځي. رضا وکیل هم له 1990 کال څخه تر 2010 کال پورې د کوټي په عبدالستار روډ کې د کیسټونو دکان چلولی. خو د پوینا یو ورځ حکومت تر ټول چې د ده په نشه کېدو پلان جوړ شوی دی.
ازما په بازار کې د کیستان دکانو ما افغاني کیستان پښتو فارسي کیستان دبن کوله خرڅوله. ازما ډېر ښه کاروبار وو. ما ته د حکومت تخوا زباني اطلاع ورکړل سو چې تا خپل دکان لکه بل بازار ته مرازه چې ته په ټارګیټ کې یې. نو دا لس کال تقریبا نه کال لس کال کیږي چې ما خپل دکان بند کړی دی. او دغه سو کال خو ګر سره زده کور نه وتلم. بس خالي په خپل عالمدار روډ کې ګرځیدم.
خو ترګری یوازې د رضا وکیل کاروبار نه بلکې داغه د ماشومان زده کړې هم اغېزمنې کړې دي.
زهیره خو ما خپل زوی کالج ته ولاته مستول دي. زما زوی FSC تعمیر نو کالج ته وکړه. هلته نور خلک دی ډېر تنګه والا کاپر کاپر شیا کاپر ویل. نور سټوډنټان یو پښتانه الګ سره بیا د جنګ وسو بیا کالج والا راوېستل. د کالج آغا جان ته بڑے آغا جان ته ولاړم. ډېر زاری مې وکړه ډېر محنت مې وکړه. هغه په مشکل بیا ازما زوی ته د امتحان ورکول اجازه ورکړه چې ایف ایس سی پاس کړ بیا مجبور شولم د کوټه باندې بل شهر ته مې خپل زوی داخل کړی. دلته دیره ولا کاسته ولې سم کالج ته لور مې در سره اسلام آباد ته واسطه ولا چې بابا دلته خلک ته معلوم شي دا د رضا وکیل لور دې ده باندې خدا خواسته یو مبلغ ونسي.
د شپېته کلن رضا وکیل تیرو 45 کلونو راسي ټولنیز او سیاسي فعال دی. هغه د هزارا ډیموکراټیک پارټي پخوانی مرستیال مشرو د یو ټولنیز او سیاسي فعال په توګه ډیر پښتانه او بلوچستان ملګری لري، خو اوس د ترګرو لخوا د پنښ کېدو لویری شارته نسی ورتلای.
ډیر عمر کېږي بازار ته نه سمتلی، که زما خلک ما ته وایي ته ولې بازار ته راغلی، ته مشهور سړی یې، دلته ستا ځان خاطره کې دي ګرد کوټه شار زما شناخته دي، ګر سره د هیر بازار ته نظم سریاب روډ خو بیخي مشکل کار دي. شناخت کارډ یو کار پیشي سړی شناخت کارډ دفتر ته ولاړ سي، یو ابرا دفتر ته ولاړ سي، یا بورډ آفیس ته ولاړ سي، یونیورسٹی کو سو کال کیجی ولا تم قدم لائی سی پر مستی کیچی بازار تا ولار سم لیز نا وقت سی بیاد کور والا ورخطا کیجی دی تیل پلان دازی چی بر تراسا بر تراسا.
رضا وکیل چې کلم په دفتری کار پیسې بازار ته تللی، نو د ده پوینا د خلکو برخوردی بازار ته په ورتک پښیمانه کړی دی.
بازار کې داسې تعصب چې په موټرسایکل کې ولاړ شوم ولا که ګرد دنیا داسې کټ کټ راته ګوري، نور خلک ته لار ورکوي چې زه هزاره یم ما ته لار نه ورکوي، زه بیخي پریشانه کېږم وروره. دا سړی خو ما نه پېژني ولې ما سره داسې کوي نه، که موټر کې ولاړ شوم په خدای په اسانۍ لار نه ورکوي. نور کلونه بازار ته نه یم راغلی، یو مجبوري چې بازار ته ورسم ګر سره بیخي پښیمانه کېږم چې ولې راغلی یم.
رضا هزاره یوازې له تعصب سره مخامخ نه وي، بلکې دا بیره هم ورته روي چې هسې نه یو څوک یې پنه شکړي.
هر وخت چې زما اوس خوشحدي د کورونا په بانه سړی یو ماسک لګوي نه، لیکن ماسک هم په ماسک هم سړی ډېرېږي. ورور زما گاڑی پیژنې، زما موټرسایکل پیژنې، یو دی یو موټر دی یو 15 منټ زما شاته راسي په خدای هغه سلا بیریږم دا موټر والا څوک دی یا دا موټرسایکل والا څوک دی، یا یو خوا ترې دروم موټرسایکل دروم گاڑی دروم چې ودرې چې دا سړی چیرې بیا زه ولاړ شم. هر سړی چې زما شاته یو 15 منټ 3 منټ راسي زه هغه سلا بیریږم. هر سړی چې د مخامخ راسي داسې لږ تیز وګوري هغه سلا بیریږم. خاص طور پر یو سړی چې د یخ په خاطر خپل مخ پټ کړی هغه سلا سره بیریږم.
د رضا وکیل دا کیسه د هر هزاره کیسه ده. دوی هر وخت د مر لګواښ سره مخامخ وي، په آزاد پښه نسی ګرځېدای او ژوند یې تر مری آباد او هزاره ټاونه پورې محدوده سوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعت خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اخري خبری غړی رپورټونه اورئ. په پاکستان کې د سولې مطالعات او مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2006 کال کې 146 بریدونه شوي چې پکې تر ټولو زیات په شمالي وزیرستان کې شوي دي. دا اداره دا هم وایي چې تیر کال په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتلا په ترهګریز بریدونو کې کمی راغلی، خو ځینې وسلوالې ډلې پیاوړې شوي هم دي. ځینې کارپوهان بیا وایي د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په نېشنل اکشن پلان عمل کول ضروري دي، ځکه چې حکومت ورته سم پام نه کوي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی بیا وایي د دوی د حکومت پر مهال په ترهګریز بریدونو کې کمی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په رپورت کې اورو.
سیړنیزا ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا د سولې مطالعاتو مرکز په خپل رپورت کې ویلي چې په 2006 کال کې په پاکستان کې تر ټولو زیات بریدونه په شمالي وزیرستان کې شوي دي. د جنوري په 3مه په خپور شوي راپور کې ویلي شوي چې په 2006 کال کې په پاکستان کې 146 بریدونه شوي چې پکې 9 په خیبر پښتونخوا کې شوي دي، او په دې کې بیا 13 یوازې په شمالي وزیرستان کې دي. د رپورت تر مخه په صبح کې په دې بریدونو کې د 9 قبایلي مشرانو په ګډون 100 کسان وژل شوي دي. د مطالعاتو مرکز یاتوي په باجوړ کې 9، په پېښور او جنوبي وزیرستان کې 6، په ډیرا اسماعیل خان کې 4، په خیبر کرما کوارټ کې 3 حملې شوي دي، خو په رپورت کې د پاتې وو حملو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د پاکستان سولې د مطالعاتو مرکز مشر عامر رانا د جنوري په 4مه مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال لتراګره په حملو کې شاوخوا 6.5% کموالی راغلی دی، خو ځینې وسلوالې ډلې پیاوړې شوي دي.
تر هغه چې افغان طالبان او القاعده په دې سیمه کې موجود وي، نو تحریک طالبان پاکستان او ځنې نورې ډلې به هم په څه ناڅه شکل دلته موجودې وي. په شمالي وزیرستان کې د تشدد د زیاتو پیښو لامل دا دی چې هلته تحریک طالبان پاکستان بیا فعالیتونه پیل کړي دي او د 2019 زیږیز کال په نسبت یې په 2020 کې په فعالیتونو کې شدت راغلی دی. په شمالي وزیرستان کې نورې وسلوالې ډلې هم شته، خو تر ټولو لوی ګواښ تحریک طالبان پاکستان دی او د هغوی له نورو ډلو سره اتحاد دی.
عامر رانا زیاتوي چې تحریک طالبان پاکستان له القاعده افغان طالبانو سره اړیکې لري، نو د ترګره او د وسلوالو ډلو د فعالیتونو په بشپړه توګه ختمېدل پر دې تکیه کوي چې افغان طالبان او القاعده له تحریک طالبان پاکستان سره څنګه چلند کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور د 2020 کال په نومبر کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منلې وه چې په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې بیا منظمه شوې دي. نوموړي زیاته کړې وه چې د سیمې په ځینو ځایونو کې عملیات نه دي بشپړ شوي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله په ځینو سیمو کې اغزن تار نه لګول کېدو له وجې وسلوال تګ راتګ کوي. د پاکستان حکومت په 2015 کال کې راتراګرۍ د مخنیوي لپاره قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ. سیډونکو او خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ختمولو لپاره ضروري ده چې راتراګرۍ خلاف جوړه تګلاره نېشنل اکشن پلان په سمه توګه عملي کړل شي.
بالکل، طالبان شته، طالبان ری گروپنگ کوم کوي، طالبانو ټول ډلې موجود دي. طالبانو برخلاف کوم عملیات دی په دعوی کړی وي هغه بالکل ناکام دي او دا څومره کاروایانی چې کیږي نو هغې د هغې ذمواري مخ دي. نېشنل الیکشن پلان باندې بالکل عمل درآمد نه دی شوی. ټولې سیاسي ګوندونه چې کوم دي نو په هغې باندې د عدم اطمینان اظهار کوي.
د پاکستان فوج وایي د وسلوالو ډلو پر ضد یې بریالي عملیات کړي دي او ډېرې سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي هم دي. د پاکستان سولې مطالعاتو مرکز د رپورټ له مخې په 2020 کال کې په پاکستان کې په امنیتي کارکوونکو 4 حملې شوي دي چې پکې 133 کسان وژل شوي دي. خبریال جاوید عزیز وایي چې 2015 کال را په دې خوا په پاکستان کې د ترګره په پیښو د وسلوالو د فعالیتونو په شدت کې تر ډېره کمې راغلي دي. نوموړي زیاته کړه په کومو سیمو کې چې د وسلوالو د بیا گروپ بندې رپورټونه راغلي باید حکومت د امنیت یقیني کول لپاره الته نور اقدامات وکړي.
تاسو کمپیر کوي د 2009-10 سره اوسنۍ کالونه د 2015 نه پس نو سچویشن خو ډېر زیات خوشوي دي. اکا دوکا واقعات کیږي په ټرایبل ایریاز کې چې کوم د قبایلي علاقې دي الته هم کیږي، کوم زمونږ د صوبې کوم مختلف ضلع دي هغه کوم داسې اکا دوکا واقعات شوي دي، خو دا هغه چې کوم انټینسټی ده او هغه کې چې کوم بیا خلک مړ شوي یا جوبل شوي دي هغه تعداد هم ډېر کم دی. موږ ته کم رپورټس راغلي دي د 2020 هغه مطابق د 2019 نه سچویشن خو او بیا چې 2019 کې کم رپورټسونه هغه وایي چې د 2018 نه خو او هغه که تاسو بیا مخکینی کالونه سره کمپیر کوئ نو د هغې نه خو ډېر ښه دی.
د پاکستان سولې مطالعاتو مرکز په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په 2020 کال کې په خبریالانو یا د میډیا په کارکوونکو یوه حمله شوې او پکې یو تن وژل شوی دی. دغسې په تیر کال کې د روغتیا او د پولیو ناروغۍ ضد په کارکوونکو دوه حملې شوې چې پکې درې تنه وژل شوي دي. دا چې د تحریک انصاف په مشرۍ د پاکستان حکومت د امنیت او ترګرۍ ضد قومي تګلارې د عملي کولو لپاره څه اقدامات کوي. د کورنیو چارو لپاره د قومي اسمبلۍ د قائما کمیټې مشر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي راجا خورم شهزاد مشال ریډیو ته ویل چې د نورو حکومتونو پرتله د دوی د حکومت د ترګرۍ خلاف مبارزې او نېشنل اکشن پلان عملي کولو ته زیات پام دی.
هم نېشنل اکشن پلان جو ہے اس کے پر بھرپور طریقے
موږ په نېشنل اکشن پلان پورا عمل کوو او زکا د الله شکر دی نن په پاکستان کې امن پزای شوې ده. زموږ د حکومت په 2.5 کال موده کې د ترګرۍ هیڅ لوی پیښه نه ده شوې، نو معنی یې دا ده چې موږ د ترګرۍ ضد په قومي تګلارې کار کوو. دا مهال چې د پاکستان غیر چاپیره کوم حالات دي نو د هغې له وجې موږ ته ګواښ ضرور شته، خو د پاکستان ولس د 30,000 کسانو قرباني ورکړې ده، نو موږ به څنګه نېشنل اکشن پلان هیروو؟ دغسې د تورو پیسو مخنیوي لپاره او د ترهګرو مالي مرستو ختمولو لپاره مهمه قانون سازي وکړه.
پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا د سولې مطالعاتو مرکز په خپل رپورت کې دا هم ویلي چې په 2020 کال کې د خیبر پښتونخوا، رستو په بلوچستان کې زیات بریدونه شوي دي چې شمیرې 2020 په دې کې 95 کسان وژل شوي دي. رپورت زیاتوي د کراچۍ په ګډون په سند صوبه کې 48 او په پنجاب کې و حملې شوي دي، خو په اسلام آباد، گلګت بلتستان او د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې بیا تیر کال یو برید نه دی شوی.
دو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ویډیو اورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په غلام خان بندر سوداګر وای چې کلونو پس هم په دواړه خزه تجارت کې ورته اسانتیاوي نه دي برابرې شوي. د دوی په وینا ډېرې ستونزې لري چې له کبله یې په تجارت اغېز پرېوتې دی. دوی زیاتوي چې په غلام خان بندر د نورو لارو پرتله زیات بندیزونه دي. دوی غوښتنه کوي چې د نورو تجارتي لارو په څیر دوی ته هم سهولتونه ورکړل شي. د مشال ویډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
غلام خان بندر د لارې افغانستان سره کاروبار کوونکي د شمالي وزیرستان سوداګر او غلام خان کسټم ایجنټان ګلمن دي چې کلونو پس هم یاد بندر باندې تجارت کې اسانتیاوي پیدا نشوي. دوی وایي چې افغانستان څخه چې مالونه راوړي نو په غلام خان بندر افغاني ګاډي او ډرایوران میرامشا او بنو ته نه راپرېدي. هغه کویزا هم ولري. سوداګر وایي یو شمیر نورې ستونزې دي چې دواړخیز تجارت یې ډېر اغېزمن کړی. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجي عبدالله خان وایي چې په نورو بندرونو کما پالیسي وي هغه د په غلام خان هم لاګو کړي.
کاروبار ډېر متاثر دا بلاو سرونه نامېشه دا غوښتنه کړې دي چې مهرباني دا وشي په نهرا بارډر باندې روډ پاس ګاډي پېښور ته آزاد دي او میشته دا باندې پر روډ پاس ګاډي آزاد شي او میشته انشاءالله تسلی خو همېشه روکړې دو خو یو پر عمل نه دا پېښور په نهرا بارډر باندې چې کوم سوالاتي نه دي هغه دا میشته روکړل شي.
د غلام خان ایجنټانو یونین مشر همایون مشال ریډیو ته وویل چې امپورټ ایکسپورټ لپاره وی باک سیستم لاګو شوه خو په غلام خان کې د انټرنیټ ستونزه لري. دوی هر ډول قانون عملی کولو لا تیار دي خو اسانتیاوې دې ورکړي.
بیار نه مشته اډر رغلای دی چې تاسو ایکسپورټ امپورټ 100% په ویباک باندې کېستای. څومره پرې چې د ایکسپورټ مسله دا هغه خو مش 100% په ویباک باندې شروع کا. امپورټ سه مشته مسله شته د اکثره جنټونې ټریډر اېډې نشته. د ای اف فارم جوړول دي هغه اډر پېچی دا غوندې طریقہ کار دی او بل نت سسٹم چې دلته کېم دی تیرا مکمل کمپلیټ نت سسٹم نه دی. بالکل میر به امپورټ 100% په ویباګ باندې کوي خو هغه د پرمشتار ټیم په کور دی چې په هغه شې میر د خپل تیاری ورته وکی.
کلامو چې غلام خان بندر کې د تاجرانو د ستونزو پاړه د غلام خان تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې ستونزې شته. متعلقہ چارواکو ته ویلی
دی گیلے پخپل زی باندې ټیکوی دی چې هغه ځکه سم مشکلات شته خو مشکلات داسې دي چې هغه تقریبا د حال تر ته نږدې دي زنه حل شوی دی او زنه فوتی دی. دوی په دې باندې سورې زنه گیلے لرلې چې افغاني ګری دوسه مخ کې نه پرېږدی یو دویم کس نه پرېږدی ویباکو لا چیرې تاسو سمې د مشتا پکې تمرو کې دنا باندې میزه سن کارت نو سٹامې جو په ویباک باندې هغه کی بالکل د دې چې کی گیلے لري چې پاسپورت او ویزا او یا سټیزن کارت باندې کاسون یا افغاني ګری ولا او د پاسپورت سټیزن کارت ولا انډر پروسس دی هر سمو کړی دی هر سمو ستوالی دی. ان شاء الله امید دی چې زر تر زر د ټول مسله حل شي. سکیورټی فورسز نو ستي هغه هم داخله کوشش ته چې یوت نه یوت بیروزګار خلک ته مشروز کار ورکړي د غلام خان په بندر باندې اسونته پیدا کی.
غلام خان بندر باندې لکال 2013 نه مخصوص تجارت پیل شوه چې ضرب اعظم عملیاتونه تړل شوه وو خو تاجران ګیلمن دي چې لا هم دغه تجارت پراخ نشو. هغه اسانتیاوې جوړې نشوې چې د دواړخیز تجارت لپاره پکار دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. نجیب عامر په سټوډیو کې موجود دی، د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د بلوچستان په مچ سیمه کې د یولس کان کیندونکو د وژنو پر ضد د کوټې ترڅنګ په کراچۍ کې هم د هزارګانو احتجاجي پرلت روان دی. د کوټې پرلتوال غوښتنه کوي چې د پاکستان وزیر اعظم د پرلت ځای ته لاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه غندلې او ویلي دي چې په وژلو شوو کې 10 افغان وګړي دي، خو پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 1940 نور کیسونه مخ ته راغلي او د کووید 19 ناروغۍ نه یو کم 70 نور کسان مړه شوي دي. له دې سره په ټول ملک کې تر اوسه په کورونا د اخته کسانو شمیره 4,90,406 ته رسیدلې او ټول ټال 10,409 کسان ترې مړه شوي دي. بل پلو 90% نه زیات ناروغان ترې بېتخ شوي هم دي. ملالا یوسفزای وای د کانګرس لخوا د غی پنوم د سکالرشپ اکټ یا قانوني مسوده په منځوري خوشاله ده. ملالا یوسفزای اکټ د 2000 زیګدیس کال په مارچ کې د امریکا ستازو جرګی تایید کړو چې سنټ هم د جنوري په لومړۍ نیټه منزور کړ. ملالا یوسفزای پرون مشال لډیو تویل په دې اقدام خوشاله ده او غنی چې لدی سره به لایق کنجونو ته د پرمختګ لارې پرانیستل شي. د قطر په پلازمینه دوحا کې د بین الاقوامي خبرو اترو دویم پړاو لنن څخه پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې مرکه چې پلاوي نن د سولې دوهم پړاو خبرو د پیلېدو په هدف قطر ته روان شو. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا مشال لري وویل چې دوی خبرو ته تیار دي او ایجنډا به په شریکه غوره کیږي. برطانیا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دریم ملي ټولبند ته داخله شوې. په عین وخت کې په هغه هیواد کې د واکسینو د ویش لړۍ له ستونزو سره مخامخ ده. تمه ده چې نن د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل او د ایالتونو د مشرانو ترمنځ تر غونډې وروسته به هلته هم د برطانیې په شان ټولبند اعلان شي.
لړن خبرونه مو د مشال ویډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. راځو د ریپورتونو طرف ته. د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي د سولې مرکچی پلاوی نن د سولې د دویم پړاو خبرو د پیلېدو په هدف قطر ته روان شو. سید سادات منصور نادری نن رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې پلاوی په تیرو 40 ورځو کې د هیواد له بیلابیلو قشرونو سره سلا مشورې وکړې او دا روښانه شوه چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده. په همدې حال کې د افغانستان سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. نور تفصیل زموږ د همکار په دې رپورت کې.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو خی لجمن سره سم نن د جنوري په 15 پایل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي د افغان پلاوی لومړیتوبونه به اوربند ته د طالب لوري هڅولوي. سید سعادت منصور نادری رسنیو ته په استولي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان پلاوی په تیرو 3 اونیو کې په کابل کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره نږدې او یا ناستې وکړي او د سولې په برخه کې د دوی مشورې واورېدې.
خاصه اولی مردم
د خلکو جمهوري ریاست او د مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غوښتنه سرتاسري اوربند دی. کله چې موږ دوهې ته رسی شو او خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
چیزی کې خاص مردم است مطابق از ما عمل خواهد کرد.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټي مرکچی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه هم په ډاګه کړل. دی وایي په دې ناسته کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دی او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12 په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري تر 3 میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لوریو یو بل ته د پیشنهادي اجنډاو تر سپارلو وروسته له خپلو مشرانو سره د سلا مشورو لپاره 40 ورځنۍ وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15 به یو وار بیا د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته را رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. په کابل کې د امریکا سفارت دا خبر تایید کړی دی. خاغلی خلیلزاد له کابل وړاندې اسلام آباد ته تللی و او هلته یې د پاکستانی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل چې خاغلی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. خلیلزاد ویلي چې قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په دې پړاو کې محسوس پرمختګونه وشي. د سولې د هم پړاو خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې جنگ جګړې په ځانګړي ډول هدفي وژنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي. خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. نوموړي ویلي هغه کسان چې تاوتریخوالی غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی به زیانمن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ هم د دواړو لوریو نه غوښتنه کړې چې له رامنځته شوي فرصت نه په ګټنې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره زمینه برابره کړي. یوناما نن په یو خپره کړې اعلامیه کې د سولې د بین الافغاني خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی او لیکلی دي چې دغه خبرې د جګړې د پایته رسیدو او سولې لپاره اړینې دي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قوله راغلي دي چې د جګړې درېدل به د سولې د خبرو لپاره چاپیریال رامنځته، خلکو ته به هیلې ور په برخه او بشري مرسته کوونکو ته به اجازه ورکړي چې ډېری اړینې ژمنې مرستې په ټول افغانستان کې خلکو ته ورسوي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم غوښتنه کړې چې باید د سولې د خبرو په اجنډا کې دایمي اوربند او د قربانیانو حقونه هم شامل شي. د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې دا موضوع تازه د سولې د دواړو مذاکره کوونکو پلایو سره د یو لیک په وسیله هم شریکه کړې ده.
زمونږ د همکار رپورټ مو واورېدو چې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو لنن نه پیلېدو په اړه وو. تازه د یو بل رپورټ طرف ته د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې خوشی شوی طالبان پاکستان ته ځي او له هغه ځایه په افغانستان کې جګړې ته هڅول کیږي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت ادارې مشر اولسي جرګې ته په وینا کې کړې ده. د دوی په وینا په دې وروستیو کې له خوشی شوو طالبانو څخه یو بیرته نیولې هم ده. د پاکستان لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی، خو تر دې وړاندې تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی په افغانستان کې مداخلت کوي. زمونږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د وروستیو هدفي وژنو پړه پر طالبان واچوله. د دې ځواکونو ویاند سنی لګټ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د دولتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو وروستۍ وژنې د طالبانو کار دی او د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره باید دا ودرول شي. خاغلی لګټ د طالبانو د ویان هغو خبرو ته په اشاره چې ګواکې د طالبانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې تړون زیانمنوي لیکلي، دا خبرې ناسمې دي. نوموړي زیاته کړې د امریکایي ځواکونو دریز ثابت دی، نو کله چې طالبان پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړي دوی به له افغان ځواکونو دفاع کوي. هغه یو ځل بیا د جګړې لښکېلو خواوو غوښتي چې تاوتریخوالی راکم کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت مشر احمد ضیا سراج د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې استجوابیه غونډه کې وویل طالبانو د جګړې په لیکو کې د ماتې له امله هدفي وژنو ته مخه کړې ده. خاغلی سراج په خبره امنیتی ځواکونو په غزنی کې د سیمه ایز خبریال رحمت الله نیکزاد د قتل په تور یو کس نیولې چې د خوشی شویو طالبانو له ډلې ده. د ملي امنیت رئیس زیاتوي په وروستیو څو ورځو کې د ځینو خبریالانو له ترور مخنیوی شوی.
دوه کسان مچنی ولی، یو د 5000 خوشی شوو طالبانو له ډلې ده. هغوی چې له بندیخانو خلاصیږي بیرته طالبانو سره یو ځای او د پاکستان کراچۍ ښار ته سفر کوي. په کراچۍ کې هڅول کیږي چې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دا کس چې موږ نیولی په لسګونو پیښو کې لاس درلود، تر هغه چې د خغل نیکزاد په وژنه کې ونیول شو.
خو د طالبانو ډله بیا په کابل او ولایتونو کې په هدفي وژنو کې لاس لرل ردوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په وروستیو کې چې د مدني فعالانو او خبریالانو کوم قتلونه شوي دوی پکې لاس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې لس خبریالان او مدني فعالان د مقناطیسي ماینونو په چاودنو او یا هم په ډزو وژل شوي دي. له دې ډلې یو هم د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي و چې وژنه یې په کور دننه او نړیواله کچه له توندو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
تاسو مشال ریډیو نه ساته خبرونو د اخري غړی خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د هیواد د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره با په بودیجه کې هیڅ کمی نه راځي. نوموړي ویلي دي چې د امریکا کانګرس د دې منځوري ورکړې ده. ولسمشر غنی د جنوري په 4مه امنیتی او دفاعي ځواکونو ته په وینا کې وویل ته داسې سولې ملاتړ کوي چې په هغه کې د امنیتی او دفاعي ځواکونو پیاوړتیا ته زمينه برابروي او فوج د دفاع یوازنۍ وسیله وي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورت لري.
جمهور رئیس اشرف غنی په ملي دفاع وزارت کې د اصلاحاتو د ارزونې غونډې ته وویل په دې وزارت کې به د اصلاحاتو عملي کېدو ته دوام ورکوي. ښاغلی غنی وایي د ملي اردو په بودیجه تمویل، تجهیز او روزنه کې کموالی نه راځي او د افغانستان د حکومت د پاملرنې ترڅنګ د بین المللي ټولنې ملاتړ هم پر خپل ځای دی.
بین المللي بودیجه د کانګرس د امریکې لخوا ومنل سو د قانون پایسپانده هیڅ نه و تشویش د بودیجه په باره کې ونه لري.
ښاغلی غنی دا څرګندونه داس محل کړي چې تازه یو ځل بیا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت ټینګار کړي چې افغان امنیت او دفاعي ځواکونو څخه به ملاتړ کوي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دی غونډې ته ویل د ولسمشر له لوري په دې وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ ارزونه او د منصوبینو د فعالیتونو د راپورونو اورېدل د جګړې د لومړۍ کرښې د سرتیرو باور لا زیاتوي. په دغه ناسته کې ولسمشر د لومړۍ کرښې د سرتیرو د احوال اخیستول عمل لوی درستیز یاسین زیاته د غازی وزیر محمد اکبر خان دولتي مډال د زړورتیا شودلو له امله د 215 میوند قلی اردو د درېمې لواء د دویم کنډک قومندان ډګرمن علیم بیگ ته د ډګروالۍ رتبې او د جګړې د لومړۍ کرښې سلو زړورو سرتیرو ته د زړورتیا، میړانې او وطن دوستۍ له امله د مډالونو د ورکړې اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغانستان په اکثر ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو ترڅنګ له نورو وسلوالو ډلو سره هم په جګړو بوخت دي.
د ملالۍ بشیر رپورت مو اوریدو چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هغې ویناوې په اړه و چې د هیواد د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره به په بودیجه کې هیڅ کمی نه راځي. ورزو جلال آباد ته د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټۍ په ننګرهار کې یو شمیر فعال خبریالان وربللي ول او د ایوې ناستې په ترڅ کې ورته سپارښتنې وکړې چې خپل خوندیتوب ته پام راواړوي. په دې ناسته کې خبریالانو له افغان دولت نه وغوښتل چې د خبریالانو پر وړاندې د تهدیدونو مخه ونیسي. نور تفصیل د باز محمد عابد پر رپورت کې.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په بلنه د خبریالانو د ناسته د جنوري په 4مه نیټه د ننګرهار د رسنیو په دفتر کې ترسره شو چې په ختیځ کې یو شمیر فعالو خبریالانو په کې برخه لرله او خپل ستونزې او اندېښنې د خوندیتوب کمیټې له استازو سره شریکې کړې. په دې ناسته کې په ختیځ کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد خبریالانو ته د هغوی د خوندیتوب په اړه ځینې سپارښتنې وکړې. نوموړي وویل
په دې وروستیو کې خبریالانو ته ګواښونه ډېر زیات دي. موږ د خپل مسؤلیت په اساس باندې د ننګرهار خبریالان سره راټول شولو. دوی ته د وروستي وضعیت په اړه باندې موږ معلومات ورکړل او هغوی ته د احتیاطي تدابیرو سپارښتنې وکړلې. یو رپورټ مو هم ورته وړاندې کړل چې خوندیتوب کمیټې د دوی د قضایاو د تعقیب لپاره څه کړي دي.
په دې ناسته کې یو شمېر خبریالانو اندېښنې هم شریکې کړې. په ختیځ کې د آریانا ټلویزیون آکاس محمود نعیمی وویل هر ورځ له کوره تر دفتره په ویره ویره ځي. نوموړي په افغان دولت د خبریالانو د خوندیتوب غږ وکړ او له جنګیالیو ډلو یې وغوښتل چې د بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
زه چې د کوره راوځم کله په دې لاره کې ویره احساسوم او بیرته چې ځم بیا هم دغه یره راسره وي. بلده کس چې ما ته وګوري ما زړه کې اندېښنه پیدا شي او څو ځل مخ شوی یم ورسره دغسې حالاتو سره. موږ غوښتنه دا ده چې د خبریالانو د خوندیتوب دپاره ټولې ګامونه دولت هم واخلي او هغه خکیلې خواوي هغې باندې زمونږ دغه غږ ده چې خبریالانو بیان ازادۍ ته درناوی ولري.
په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال ګلستان تمیم وویل د خبریالانو پر وړاندې تهدیدونو د هغوی پر ژوند بد اغیز کړی او دې ته اړ شوي چې دندې پرېږدي.
دغې نامنې او دغې وژنو د خبریالانو په ژوند بد اغیز خندلی دی. خبریالان اړ شوي دي چې دندې پرېږدي. غوښتنه د ولایتي چارواکو نه داره چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي.
بلخوا د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوګیاڼی وایي ولایتی اداره په ټول توان سره د خبریالانو خوندیتوب ته ژمنه ده.
ننګرهار والی د خپل د خبریالانو سره لنډې په تماس کې دی. په ټول توان سره هڅه کوو چې د خبریالانو خوندیتوب لپاره کار وکړو.
د ذکر وړ ده چې د 2000 زیږدیز کال په وروستیو دوو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان د هدفي وژنو ښکار شول چې د تلو تلویزیون د سیاسي خبرونو وړاندې کوونکی یما سیاوش او د آریانا نیوز خبریال پردین امینی په کابل کې، د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې، د انعکاس تلویزیون ویاند ملاله میوندۍ په ننګرهار کې، رحمت الله نیکزاد په غزنی ولایت کې ووژل شول، او د 2020 زیږدیز کال د جنوري په لومړۍ نیټه بسم الله عادل په غور ولایت کې په هدفي برید کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د الیاس دایی، ملاله میوندۍ او رحمت الله نیکزاد قاتلین نیولي او قضیې تر څیړنو لاندې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ویډیو اوري. لو افغانستان او روس تورزو پاکستان ته. د پاکستان حکومت د جنوري ل 13 په ټول ملک کې د سکولونو بیا پرانستلو اعلان کړی دی. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود دا اعلان پرون په اسلام آباد کې د تعلیم ل صوبایي وزیرانو او د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره تر غونډه وروسته وکړ. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس ناروغي د دویمې څپې له کبله د تیر کال د نومبر په 26 په ټول ملک کې تعلیمي ادارې تړلې وې. نور حال د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په ریپورت کې.
د جنوري په 14 په اسلام آباد کې د تعلیم د صوبایي وزیرانو سره لغونډې وروسته د وزیر اعظم عمران خان د صحت د چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره په ګډه خبري کانفرنس کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود وویل حکومت یې فیصله کړې چې د رواني میاشتې له 13 به په ټول هیواد کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې خلاصوي.
9-10-11-12 کې جو طالب علم ہے وہ 18
دی وی د نهم لسم یو لسم او دولسم چې کوم زده کوونکي دي هغه به د جنوري د 13 اسکولونو او کالجونو ته ځي. د پرایمری نه تر اتم کلاسونه به د 25 جنوري نه خلاص شي. له هغې وروسته په لومړی فروری چې څومره هم د لوړو زده کړو تعلیمي ادارې دي، یونیورسټي او کالجونه دي، هغه به خلاص شي. پدې موقع د ډاکټر فیصل سلطان وینا و چې د تعلیمي ادارو بندولو دوران تر ډیره حده د کورونا په کیسونو کې کمی راغلی، نو باید چې اوس هم په اسکولونو او نورو تعلیمي ادارو کې د حکومت د اعلان شویو لارښوونو خیال وساتل شي چې زده کوونکي او استادان ماسکونه وکاروي او په کلاسونو کې فاصلې وساتل شي. مشال ریډیو چې د حکومت په دې فیصله په پیښور کې د ټول پاکستان د شخصي اسکولونو د اتحادیې او مشر ډاکټر ذاکر شان وپوښتل، نو نوموړي وویل دوی د حکومت په دې فیصله ډیر خوشحاله دي او دوی د وړاندې نه د حکومت د اعلان شویو لارښوونو خیال ساتي.
خوشحالي په دې باندې ده چې موږ دا یو ایکسپیکټیشن کولو چې خدا نه حساس نه چې دوی دا سیز ایکسټینډ نه کیږي چې پیانه زیاتې نه، نو په دا لحاظ سره خدا ډېره ښه فیصله ده چې کم از کم زه یو امید پیدا شو چې د ماشومانو تعلیمي سال به ضایع نه شي. انشاءالله دا به د ماشومانو په کیسه نه سره تعلیم به پکې حاصل شي. کم د کورونا ایسوپیز نو په دې باندې خو موږ ډېر سټریکټلی عمل درآمد کړی دی. حتی چې یو ماشوم راځي نو هغه وداؤټ ماسک نه راځي. سینیټایزر موږ ورته په گیټ کې ورته ورکو ماشومانو لاسونو ته. او بل کوشش هم دی چې د ایسوپیز خیال په دې وساتو چې کم از کم په کلاس کې هم ورته موږ یو سپیس ساتلی دی. بیا په داسې بعض اکټیویټیز په کې بیا موږ بند کړي دي.
د ذکر د وفاقي حکومت د کورونا د دویمې چپې راتلو وروسته د تیر کال د نومبر د 26 نه ټولې تعلیمي ادارې تړلې وې. له دې وړاندې هم د کورونا د لومړۍ چپې راتلو وروسته د تیر کال د مارچ په نیمایي کې حکومت ټولې تعلیمي ادارې تړلې وې چې وروسته بیا د ستمبر په 14 خلاصې کړې شوې. د وفاقي حکومت د تعلیمي ادارو د خلاصولو دا فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د جنوري د 14 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کورونا د اخته کسانو شمېره 4,09,000 پورې رسیدلې او دا رنګ 10,350 پورې ترې مړه شوي او بل پلو 4,20,000 پورې ترې بیرته رغېدلې هم دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یونی مو بجا،
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هیلې
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري ورزو خیبر ضلع ته. د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې ولس شکایت کوي چې د گریډ سټیشن جوړېدو باوجود له بجلی محرومه دي چې له وجې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. دوی تور پورې کوي چې بجلی یې سټیل کارخانو او کرش ماشینونو ته روانه وي، خو دوی ته په شپه ورځ کې یو ساعت هم نه ورپرېښودل کېږي. قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکوونکو کمپنۍ چارواکي بیا وایي دوی کارخانو ته بجلی په تجارتي نرخ ورکوي او هغوی پوره بلونه ورکوي، خو د قبایلی ضلعو ولس د بجلی بلونه نه ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار را کوي.
د جمرود ولسی وګړي وایي چې هلته په 2013 کې وفاقي حکومت د بجلی د یو گریډ سټیشن پرانستا کړی، خو تر اوسه دوی ته ترې بجلی نه ورکول کیږي او د سہولت نه محروم دي. د جمرود یار محمد پردی مشال ریډیو ته وایي د بجلی هلته سټیل کارخانو او کرش ماشینونو ته ورکول شي، خو دوی ته نه ورکوي.
بجلی خسته هم ته چلوي نه کستانی نه چلی، سٹیل کارخانه باندې خرڅوي او کرشمه شونه باندې خرڅوي. کرشمه شونه اوس موجوده حالت کې مونږ دلته ناسو یوه بجا او دا کرشمه شونه چالو دي ګردونه تخیږي او دا کانی ولا رسی پنجاب نه دوبین سٹیل رسی او دلته هغه سریاتی جوړیږي او مونږ ته بجلی نشتا. نه مونږ ټوبیل نه چلیږي، ټوبیل نه ولاړ دی، بجلی نشتا. کورونو کې ډیر بد حال دی.
په جمرود کې ځنې نور کسانو هم د بجلی د نشتوالي شکایتونه وکړل.
جی ما تلاجان نامه د غوړي ځنه خبرې کوم. موږ وزیر اعظم صاحب دا هغه کړی و چې دا گریډ کله منظور شي د عوامو لپاره فائدہ ورورسیږي، خو دا گریډ موږ لپاره څه فائدہ روانه رسېده؟ بګیا دا گریډ نه خلکو فائدہ واغسته، کارخانه وي ته جوړ کړې، کرچ مشین نه په باندې چلیږي. موږ خویندې مایندې ټول په کورونو کې همداسې ناستې، په مړه لټونو باندې، په لرګو باندې ستړي شو، په ګیسونو باندې ستړي شو، اوبه په پیسو باندې راوړو. موږ ته ډېر سخت تکلیف ده. موږ په ما مجبوروي چې موږ بیا روډ بند کړو یا بل داسې کار موږ نه وشي چې هغه موږ حکومت نه خفه شي.
زه حاجي علي مونږ خبرې کوم. په کورنۍ کې تکلیف ده چې په میاشت کې مستري کړي لاته ونهخستې، لاته چې تا مشین کې ونهمینځلې، اوبه مې لرې لرې نازونه نه په سرونه باندې راوړي چې تا هغه مشین وي، هغه ټوبیل وي، شمسي والا ډېر لرې لرې سیزونه را ټول تکلیفونه ورته جوړ دي.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټسکو ویاند محمد انور وایي دوی سټیل کارخانو ته بجلی د انډستریل یونټ په نرخ ورکوي او په جمرو د نورو قبایلی ضلعو کې ولس د بجلی بل نه ورکوي، خو د هغې باوجود مو په جمرود گریډ سټیشن کې منتظمینو ته ویلي چې د ورځې په هر فیډر لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی ورکوي. په سینټ کې د قبایلی سرحدی چارو د سفران قائمه کمیټه چیرمن سینیټر تاج محمد پردی ویلی چې دوی به د بل پورز قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټسکو مشر سره ویني او د جمرود د خلکو د بجلی په ستونزه به ورسره خبرې وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
رازو د نن ورځې اخري رپورت طرف ته. په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډولو ته مخه کړې، په پېښور کې د موسیقي آلات غږونکي استادان وایي چې په ترس کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترړول شوي دي. د پښتو نوي او ماشيني موسیقي د دغو هنرمندانو په ژوند او کار روزګار څه اغیز کړی دی، په اړه یې اورو د هارون بچا دا رپورت.
د پښتو موسیقۍ په اړه که یوې خواته ویل کېږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته پېښور میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغېزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلې یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکارۍ غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه استاري دم هم نشته، پیسونه هم نشته. اوس په طرز هم جوړېږي، بس خالي وایا مونږ مزدوري هم نشو کولی. کنه دومره استادان یو، دومره ایوارډونه ملاو شوي دي، دلته چولې خرڅم، د بل څه مزدوري کوم چېرته، نو بد لګي کنه. دهشتګردي دی دلته والا روزانه، اخوا دما کا کلاس
په پیښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم لدی عمله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او رادیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران نن دا کوشش کی چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي. کمپیوټرایز سټوډیو غانو کې چې څنګه ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نه چا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه سره ټیم کیږي نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره دا ډیره خبره ای.
هم په پیښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندګانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي. یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندې او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولې دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي ولیدا استاد شو ماس خان صاحب شو فضل استاد شو سبزلی استاد شو دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښته دی خپل کې سر ټوله خو هغه څیز خو نشته کنه کوم باندې چې بده دی وغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کې سر ټوله چې دی زه راغواړم دغه استادانو ته تاسو مو کوم نو ډېر زیات ګیله من دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته کې سندرغاړی کولای نشي نو لازمي خبره ده
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوریدي. د دې خبرونو اخري شیبه را رسیدلې دي. زمنګ خبرونه تاسو په www.mashalradio.com هم اوریدلې شي. نجیب امیر سټوډیو ته راغلی دی. یو واری بیا ورته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د بلوچستان په مچسیمه کې د یو لس کان کیندونکو د وژنو پر ضد د کوټې ترڅنګ په کراچۍ کې هم د هزارګانو احتجاجي پر لتر روان دی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس 1920 نور کیسونه مخې ته راغلي او د کووېډ 19 ناروغۍ نه 950 نور تنان مړه شوي دي. ملالا یوسفزای وایي د کانګرس لخوا د هغې په نوم د سکالرشپ اکټ قانوني مسودې په منظورۍ خوشاله ده. ملالا یوسفزای د 2006 کال په مارچ کې د امریکا استازو جرګې تایید کړو چې سینټ هم د جنوري په لومړۍ نیټه منظور کړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو دویم پړاو لنن څخه پیلېږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې مرکچی پلاوی نن د سولې د دوهم پړاو خبرو د پیلېدو په هدف قطر ته روان شوه. برتانیا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دریم ملي ټولبند ته داخله شوه. په عین وخت کې په هغه هیواد کې د واکسینو د ویش لړۍ له ستونزو سره مخامخ ده. تمه ده چې نن د جرمني د وزیر اعظم انګلا مرکل او د ایالتونو د مشرانو ترمنځ تر غونډې وروسته به هلته هم د برتانیې په شان ټولبند اعلان شي. د واشنگتن خروال د ملي ګارد په نامه ځواک پر داسې مهال د امنیت ساتنې لپاره تیار کړی دی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو نن او سبا په دې ښار کې د لاریون تابع کړی ده. دې ځواک په یو بیان کې ویلي چې د دوی تر 300 زیات عسکر به د ګڼې ګوڼې سنبالولو او ژغورلو لپاره ولاړ دي.
اوریدونکو تاسو د نن ورځې د مشال ویډیو نه ساته خبرونه واوریدلې. لدی سره سم زمنګ د دې نه ساته خبرونه پای شبیره رسیدلې دي. که په همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیور ریډیو خبرونه پی اوریدلې شي. د سبا سحر تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان نجیب عامر زمنګ تکنیکی همکار اکرام مسکینیار او د مشال ویډیو ټول مرګری درنه اجازه غواړو. چرته چې خاد او آباد اوسئ. د الله پامان.